د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خپرونه کې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال د لسګونه کسانو د مړینې او ټپیانېدو په اړه تاسو ته جزئیات درکوو. د همدې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه.
د افغانستان ولسمشر وایي د کندهار پخوانی امنیت قمندان د دشمنانو د یوې لویې دسیسې په نتیجه کې وژل شوی دی. په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیګ پای لوبه روانه ده. د پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیموونکی په تور لیست کې شامل او دغه هیواد ته یې د هغه د داخلېدو مخه ونیوله. د خبرونو تفصیل. په ننګرهار کې نن په یوه چاودنه کې لسګونو کسانو ته مرشوب لاوښتی ده. له ننګرهار څخه د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې چاودنه د هسکې مینې په یوه جومات کې شوې ده، خو د ننګرهار د والي ویاند وایي چې پر جومات د هاوان مرمۍ لګېدلې ده. ځینې راپورونه وایي چې لږ تر لږه دېرش تنه په دې پیښه کې وژل شوي دي. د دې پیښې د جزئیاتو په اړه وروسته په دې خبرونه کې معلومات درکوو. د افغانستان ولسمشر وایي د کندهار پخوانی امنیت قمندان د دشمنانو د یوې لویې دسیسې په نتیجه کې وژل شوی دی. محمد اشرف غنی دا خبره نن د لویې جرګې په خیمه کې د جنرال عبدالرازق د لومړي تلین په غونډه کې وکړه.
د جنرال رازق شهادت وښودله چې د پردیو دسیسو باوجود د افغانستان خلکو اوس هم په یوه غږ له هیواد او زړور و سرتیرو څخه په ملاتړ کې خپل یووالی ساتلی ده. هغه تشه چې دوی غوښته چې په لوی قندار او افغانستان کې راسي را نخله هیڅ وخت به نه راسي.
د کندهار ولایت امنیت قمندان جنرال عبدالرازق تیر کال د ولسي جرګې له انتخاباتو دوی ورځې مخکې د تلی یا میزان په شپږویشتمه نیټه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو ځینې جګپوړي چارواکي هم حاضر ول، د یوه افغان ساتونکي په ډزو ووژل شو. جنرال عبدالرازق د خپلې دندې په ترڅ کې په کندهار کې د مخالفانو ډېرې حملې شنډې کړې وې او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه لرله. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هم په یوه اعلامیه کې د جنرال رازق وژنه یوه ضایعه بللې ده. په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیګ پای لوبه روانه ده. د شپږیزې لیګ په وروستۍ سیالۍ کې د مس عینک ډله د بند امیر له لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د الکوزي کلا شپږیزه پای لوبې ته ډېر خلک تلوسه لري. د سیالیو په دې لړۍ کې پرون د بند امیر شامارانو د کابل بازانو لوبډلې ته په درې منډو ماته ورکړه او پای لوبې ته ووت. سیالۍ د تلې پر پنځلسمه پیل شوې وې. په دې سیالیو کې د کرکټ شپږو لوبډلو ګډون درلود. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیموونکی په تور لیست کې شامل ل او دغه هیواد ته یې د هغه د داخلېدو مخه ونیوله. د دې نړیوالې ادارې اجرایي رئیس نن ویلي سره له دې چې سټیفن باتلر قانونی ویزه درلوده، بیا هم پرې نه ښودل شو چې په لاهور کې د علامه اقبال نړیوال هوایي ډګر کې له الوتکې کښته شي او بیرته د امریکا متحده ایالاتونو ته ستون شو. بټلر وویل ورته ویل شوي چې د کورنیو چارو وزارت په ممنوع لیست کې نوم شامل دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایي رئیس جویل سایمن د سټیفن بټلر اخراج ګنګس کوونکی او د هغو کسانو پر مخ یوه څپیډه وبلله چې په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په فکر کې دي. سایمن په یوه اعلامیه کې وویل په لاهور کې د هوایي ډګر چارواکو د بټلر پاسپورټ ضبط کړ او دا یې مجبوره کړ چې د قطر پلازمینې دوحې ته بیرته لاړ شي. د پاکستان چارواکو سمدلاسه د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د دې په تمه دی چې پوه شي آیا په نړۍ کې د مالی څار د ادارې د هیوادونو له لیست څخه د وتلو لپاره چې د ترهګرۍ په تمویل بشپړ کنټرول نه لري کافي اقدامات کړي دي او کنه. د مالی څار د دا کاري ډله چې مرکز یې په پاریس کې دی نن جمعه خپله پنځه ورځنۍ غونډه پای ته رسوي. ټاکل شوې ده دا اداره نن پریکړه وکړي چې اسلام آباد د څارنې له لیسته وباسي او یا یې د شمالي کوریا او ایران سره په تور لیست کې شامل کړي. په نړۍ کې د پیسو سپینولو د څار د ادارې تیر کال پاکستان د تروریزم د تمویل په خړ لیست کې چې د څارنې لیست دی شامل کړ، څو په اسلام آباد فشار راوړي چې له تروریزم سره خپل بلاتړ بس کړي. په نړۍ کې د مالی څار په دې اداره کې 15 هیوادونه او 2 سیمه ییز سازمانونه غړیتوب لري. دوی له بانکونو او نړیوالو پانګوالو غواړي په هغو هیوادونو کې پانګونه ونه کړي چې د دې ادارې د څار په خړ لیست کې شامل دي. او ارمنستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 14 غړي هیواد په توګه وټاکل شو. په دې شورا کې د 193 هیوادونو له جملې څخه 144 د ارمنستان په پلوي رایه ورکړه. پرون ارمنستان او پولند هغه دوه هیوادونه وو چې په سری ډول د اړتیا وړ رایه واخیستې. څو د ختیځې اروپا په شورا کې 2 څوکۍ وګټي، خو مالدووا ونه توانېده دغه هدف ته ورسیږي. د ختیځې اروپا د سیمې شورا 24 څوکۍ لري. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دا اقدام شی چې نړیواله ټولنه څومره زموږ پر هیواد باور کوي، په ځانګړي ډول د بشري حقوقو په برخه کې. اندونیزیا، جاپان، مارشال ټاپوګان او جنوبی کوریا د آسیا پاسفیک په حوزه کې 4 څوکۍ خپلې کړې دي، خو عراق د څوکۍ په ګټلو کې پاتې راغی.
اسمت څاروان و چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې د ننګرهار ولایت په هسکې مینه ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال په یوه 14 کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. له سیمې په راپور کې به دا درته ووایو چې ځینې چارواکي وایي چې دا د هوان یوه مرمۍ وه چې چاودېدلې، او ځینې نور چارواکي وایي چې بمی چاودنه شوې ده. په نورو موضوعاتو کې، افغان ولسمشر د جنرال عبدالرزق د تلین په غونډه کې نوموړی د افغانستان ریښتینی بچی وباله.
جنرال عبدالرزق له هغو ریښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې شهید سو.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کوچیانو د ژوند پر زړه بګنوونکي حالت اندېښنه ښیي، او د ننګرهار د مطبعې د سلیزې کلیزې په پلمه ګورو چې دا مطبعه له کومو ستونزو سره لاس ګرېوان ده.
دولتي مطبعه دا 100 کاله پخوا جوړه شوې، 100 ځل چور شوې ده، لاریونونو کې سوځېدلې ده، اوس یې زړه ماشینري پاتې ماشینونه چې دي د کاره غورځېدلې دي.
د کرکټ بورډ له لوبغالي مو د شپږیزې د پایلوبې له وروستي حاله هم خبرو. راسره اوسه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام واورئ. زموږ خاګله ازادۍ راډیو اوري. راپورونه وایي چې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال په یوه جومات کې په یوه 14 کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمېره له 1000 زیاته ښودل شوې ده. ځینو چارواکو ویلي دي چې دا 14 د یوه هوان د فایر په نتیجه کې وه، او ځینو نورو چارواکو ویلي دي چې په جومات کې دننه 14 شوې ده. د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. انوري صاحب، له چارواکو نه مو کوم معلومات تر اوسه پورې ترلاسه کړي دي؟
مننه. نن دلته چارواکو وی د ننګرهار د والی ویان تاولا خو غنې وی چې 2 د هسکې مینې د جودرې په جمعات کې یو 14 شوي چې دوی وی چې دا د هوان مرمۍ راغلي په جمعات لګېدلې ده، او د جمعات چت پرې وته ده چې خلک ورلاندې شوي دي. دی وی چې په دغه 14 کې یا په دغه هوان مرمۍ کې تقریبا چې خوګیانه وي 28 نمبر دي، او 55 تنه ټپیان دي. خو د هسکې مینې د کلینیک مسؤل ډاکټر زرغون څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه 2 جسدونه راوړل شوي دي، او او لشپېته وزيات ټپيان ورته راوړل شوی دي چې یو شمیر ټپيان د ننګرهار حوزوي روختون ته انتقال کړي دي تکل سي.
بله، او دقیق معلومات ستر لاسه شوی دي له چارواکو نه مو ستر لاسه کړي دي، او همدارس د پیخه د علت په اړه
تر اوسه لا دقیق نه د معلومه خو خګنه وي چې دا د هوان مرمه د سیمي یو تن ویل چې دا بمی چاودنه ده. تر اوسه نه د معلومه چې نویت څه شو پر اختیا هم دلته کوم منځه په ځای شو مخکې د مخکنه یا د هوان مرمه راغله دا بروسته معلومیږي، خو تر اوسه چې د هسکی مینی کلینیک ته زخمیان دغه پیخ نه راولل شوی دي. دوه دیرش وجل شو جسدونه دي او د شپې ته وزیات د ټپيان راولل شوی ورته تکل سي.
او مسولیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې یا فرد نه دی منلای؟
نه، تر اوسه پورې چا مسولیت په غاړه نه اخیستی.
ډېر زیاته مننه روح الله انوری د ازادۍ راډیو خبریال و چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې د دې پیښې په اړه یې جزئیات راکول. په دې پیښه کې چې تر اوسه پورې علت نه دی معلوم، لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والی ویان عطاءالله خوږیاڼي شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته په دې اړه له خپله لوري د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ ځینې جزئیات ورکړل.
سلامونه، نن د هسکی مینې ولسوالۍ په جودري سیمه کې جماعت چې د جمعې لمونځ ادا کېدل ته د هوان مرمۍ لګېدلې د جماعت باندې همدله عمله چتم ناست دی. تلفات شته دی خو تر اوسه پورې دقیق ارقام معلوم نه دي، ورسره معلومات شریکو.
د ننګرهار د والی ویاند عطاءالله خوږیاڼي و چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې د نننۍ پیښې په اړه جزئیات راکول. تر اوسه پورې د پیښې جزئیات نور جزئیات د چارواکو له قوله او همدارس د عیني شاهدانو په حواله را روان دي. موږ د نویو معلوماتو له ترلاسه کولو سره سم تاسو هم له دې جریانه خبرو راسره اوسئ.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وجل کېدو لومړی تلین نن په کابل کې په یو لوی غونډه کې ون منزل شو. ولسمشر اشرف غني په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې د کندهار پخوانی امنیت قومندان فقید عبدالرزاق اڅکزی د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جنرال رزاق د وژنې عاملین نیول شوي دي. له کابله د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ. د راپور د جنرال عبدالرزاق د خبرو له یوې برخې پیلېږي.
د جنرال عبدالرزاق اڅکزی د وژل کېدو لومړی تلین د یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو په حضور کې ولمانځل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ په دغه غونډه کې وویل چې د کندهار پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق اڅکزی د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې ووژل شو.
جنرال عبدالرزاق زموږ د امنیتي ځواکونو له هغو رښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې د هیواد په دفاع کې شهید شو. مګر نن زرها نور عبدالرزاق خان جوړیږي.
د ولسمشر غنی د خبرو بله برخه تر ډیره سولې او ولسمشریزو ټاکنو باندې متمرکزه وه او ټینګاري وکړ چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او حکومت د سولې د ټینګښت لپاره پوره ژمن دی.
مردم و دولت افغانستان خواستار
دولت او خلک د یوې بنسټیزې سولې پلوي دي او سوله ماته لومړیتوب لري او حکومت د سولې ټینګښت لپاره شمن ده.
د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله هم یاد غونډه کې د جنرال رازق وژنه یو ځای وګڼه.
واضح بود کې په وحدت ملی پابند
دا څرګنده ده چې جنرال رازق ملي وحدت ته شمن او سولې ته هیله مند وو. په وطن کې سوله د ټولو شهیدانو یوازینی ارمان وو او هیله مند یو چې یوې سراسري سولې ته ورسیږو.
د جنرال عبدالرازق اڅکزي د لومړي تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس په ګډون د ولسمشرۍ یو شمېر نورو نوماندانو جهادي مشرانو د جنرال عبدالرازق کورنۍ په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو استازیو د افغان حکومت د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو ګډون کړی و. د کندهار ولایت پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د ولسي جرګې له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د میزان په شپږویشتمه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم پکې حاضر وو د یو افغان ساتونکي په ډزو وژل شو. د کندهار ولایت دغه وژل شوي امنیه قومندان له تیرو څو کلونو راهیسې په کندهار ولایت کې د مخالفینو ډیرې حملې شنډې کړې او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه لرله. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای د دې پیښې ډیرې عاملین نیول شوي دي.
د شهید جنرال رازق قضیه په جدي توګه تړل شوې ده. هغه کسان چې په دې برخه کې دخیل وو هغه نیول شوي دي او هغه ترستان طالب ترایګر چې په داخل د افغانستان کې دغه برنامه پلان کړی وه، دغه تروریستي بریدی پلان کړی وه، هغوی له منځه وړل شوي دي. حتی دغه نورو کسانو چې په دغه برنامه کې که په داخل د افغانستان کې دي که د مرز اخوا دي دغو برخه کې هم روان دي.
هڅه مو وکړه څو د ملي امنیت عمومي ریاست د څېړنو په تړاو هم معلومات ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې حاجي سید داود تر یو چتر لاندې د اکثرو سیاسونو راټولېدو ته په اشارې وایي چې دا د ملي اجماع پیل دی او ویل چې افغانستان ته د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالې وزیرې ایلس ویلز کابل ته په سفر کې له نومندانو غوښتي چې باید یو واحد دریز ولري څو د بین الافغاني سولې لپاره یو واحد مذاکراتي ټیم وپیژندل شي.
د ناجیې ساپې په راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د جنرال عبدالرازق د لومړي تلین په غونډه کې خبرې وکړې او همداراز په دې غونډه کې نورو دولتي مشرانو او همدارز د سیاسي ګوندونو او د اپوزیسیون مشرانو هم خبرې وکړې او جنرال عبدالرازق د هغه د کارنامو په خاطر او له طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره د هغه د مبارزو په خاطر وستایه. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په جودري سیمه کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال په یو جومات د هاوان مرمۍ لګېدلې چې البته د ننګرهار د والي ویان د خبره کړې ده وایي چې په دې پیښه کې زیات کسان وژل شوي، لسګونه کسان مړه او ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني له ازادۍ راډیو سره څو شېبې مخکې تازه خبرې کړې دي. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. عابد صاحب، تاسو له چارواکو څخه اوریدلی دی مخکې مونږ البته تاسو له بل همکار زمونږ د خبریال روح الله انوري سره خبرې وکړې او هغه یو څه معلومات راکړل. چارواکو ډیر معلومات په دې اړه نه درلودل، تاسو څه معلومات تازه ترلاسه کړی دي؟
بلې تکل صاحب، معلومات دا دي چې لږه شېبه وړاندې د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني راته وویل دغه پیښه اتیش تنه وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. خو د تر ده وړاندې د هسک مینې د کلینیک یو ډاکټر چې د نوم د ښودلو یې ډډه کوله وویل چې په دغه پیښه کې 22 تنه جسدونه او تر شپېتو پورې زخمیان روغتون ته راوړل شوي دي. بلخوا هلته د سیمې خلک وایي چې د پیښې له امله، د چاودنې له امله یا د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د جومات چت پرېوتی دی چې زیات منځګزار اوس هم د خاورو د ډېریو لاندې دي چې په هغه کې به هم د مړو او د ژوبلو شرحه معلومه شي. یعنی دقیق ارقام لا تر اوسه پورې نه ولایت ترلاسه کړي دي، نه ولسوالۍ ترلاسه کړي دي او نه له خبریالانو سره شریک شوي.
بله عوابد صاحب، تاسو چې ښاغلي خوږیاڼي سره خبرې وکړې، د پیښې د علت په اړه یې تازه معلومات نه دي ترلاسه کړي چې آیا دا په رښتیا د هوان د مرمۍ چاودنه وه چې د جومات پر چت لګېدلې، او که د ځینو راپورونو له مخې په جومات کې دننه چاودنه شوې؟
همدغسې متضادې دعوې دي. ځینې وایي چې چاودنه شوي، ځینې وایي چې د اوان مرمۍ د لګېدو له امله چت را پرېوتی دی، او زیات مرګ ژوبل چې ده دغه د چت د پرېوتو له امله مونځ ګزارو ته رسېدلی دی. خو په دقیقه توګه نه د ولایت چارواکو او نه هم د ولسوالۍ چارواکو دا خبره تایید کړې ده چې آیا دا چاودنه ده، ځانمرګې دی، او که د اوان مرمۍ ده.
ډېره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد و چې له جلال آباد ښار نه د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د پیښې جزئیات راکول. د ازادۍ راډیو د خپرونو په دوام کې به په دې اړه نور تفصیل هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ورزو نور راپورونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د دیره کوچیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په بلخ کې میشت کوچیان ادعا لري چې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري، ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي، او ورشوګانې یې د زورواکو لخوا غصب شوي دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیب زای راکوي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کوچیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي، او له دولت څخه غواړي چې دغه قشر ته د لومړنیو حقونو د تامینېدو فرصت برابر کړي. په بلخ کې کوچیان ادعا لري چې له خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې دي، او په تیرو 18 کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته بې پامه پاتې شوی دی. د بلخ د کوچیانو د ادارې مشر غلام فاروق عبیدي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې کوچیان شته، خو نه لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري، او نه یې هم د ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابره شوې ده. عبیدي وایي چې کوچیان ښوونځیو ته د نه لاسرسی او د صحي خدمتونو د نه ترلاسه کولو تر څنګ د څښاک پاک اوبو ته هم لاسرسی نه لري.
پټول بلخ ولایت کې موږ د کوچیان لپاره یو تیار کلینیک لرو چې هغه ټول ولسوالیو ته رسیدګي نشي کولای.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ ولایت کې کوچیان په ډېر ناوړه وضعیت کې اوسیږي، او سره له دې چې د هغوی مالسرونه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي دي، کبو دوی له سیزي کېږي چې کوچیانو ته د دولت له لورې د هېواد د نورو اتباعو په نسبت په یوه سترګه نه کتل کېږي. په شمازون کې د بشر حقونو د دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې کوچیان هم د افغانستان د اتباعو په توګه حق لري چې د زده کړې له نعمت څخه برخمن شي، ورته صحي خدمتونه په وخت وړاندې شي، او د ستونزو حل یې د حکومت د تګلارې په لومړي سر کې ځای ولري. سامي په دې اړه وویل:
اورین اساسي افغانستان دولت مکلف دانش ته دولت زمینه ایرانی خدمات سیهی رایگان است که مهیا بسازه و در عین حال زمینه آموزش و پرورش.
په بلخ کې کوچیان وایي چې د راتلونکي ژمي لپاره په چهاربولک، چمتال، دولت آباد، کشنده، خلم، بلخ او شولګر ولسوالیو کې خپلو څارویو ته د الوفې له کموالي سره مخ دي، او تیر کال هم د الوفې د کمښت او د ژمي سړې هوا له امله یې څه باندې 200,000 څاروي تلف شول. د بلخ د کوچیانو د ادارې مشر غلام فاروق عبیدي له مرستندوی بنسټونو او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دا ډول ستونزې د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د ورته مرستې برابرې کړي. د کوچیانو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې په بلخ ولایت کې څه باندې 20,000 کوچیان اوسیږي چې اکثرا په مالدارۍ مصروف دي، خو د ګڼ شمېر ستونزو سره سره ځوانان یې د کار زمینې له نشتون هم ځورېږي. موجیب حبیب زید، ازادي راډیو، بلخ.
په ننګرهار ولایت کې دولتي مطبعه د ماشینونو د خرابوالي، د تعمیر د نشتوالي او د اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. د دې مطبعې د جوړېدو 100 کاله پوره کیږي، خو د مطبعې چارواکي وایي چې ستونزو ته یې دولت هیڅ راز پاملرنه نه کوي.
دا د سل کلنې دولتي مطبعې له نهو څخه یوازې د دوه ماشینونو غږ دی چې یوې چاپ کوي او بلې کاغذونه پرې کوي. د دغو ماشینونو دوه تنه کارکوونکي وایي
دولتي مطبعې کارګر یم. دا د کټنګ ماشین دی، تقریبا ویشت کاله برابرې، انشاءالله ویشت کاله به بالکل ماشینو خو د کار نه دی. یوم چاپ ماشینو خو زمونږ بالکل د کاره وتی،
خو د نه پای ماشینو کې یو وای ماشین فعال دی، څنګه نیمه فعال دی. کله پلاس باندې کاغذ ورته نشته، کله برف باندې. ډېر په مشکلات سره موږ د مطبعې سره له کومک وشي، د مطبعې مشکلات خلاص.
امان الله زلمیتوب په همدې مطبع کې له هغه وخت کار کوي چې دلته د وسپنې له یو یو تورې کلمې او له کلمو جملې جوړې دي. امان الله د تیر او اوسني وخت په اړه وایي
ورفتنی که خو دوی د حروف واسطه باندې کار کوله، چې ورفتنی که مشکل کارمو، خو بیا هم د ورځې 2000 اخبار څخه د چاپ نه وته او سبا یې ته بځې توزیع ته ماته وو. اوس اخبار کم شوی ده، سر دغې نه چې کار کمپیوټري ده، د کمپیوټر نه وځي، ماشینونه کمپیوټري ده، بیا هم اخبار تعداد کم ده.
په 1903 لمریز کال کې عربانو د حرمینو شریفینو په نوم کمپیوټري مطبع دولتي مطبعې ته حواله کړه، چې همدې سره د حروف چینی له زاړه دوده راووته، په کمپیوټري او عصري وسایلو سنبال شوه. خو د ولسمشر کرزي د واکمنۍ پر مهال لاریون کوونکو وسوځوله او ماشینونه له کاره ولوېدل. په ننګرهار کې د دولتي مطبعې مسؤول عزت الله زواب ازادي راډیو ته خپلې شته ستونزې داسې قطار کړې.
د ازادۍ دولتي مطبعه دا سل کاله پخوا جوړه شوې، سو ځل چور شوې ده، لاریونونو کې سوځېدلې ده. اوس یې زړه مشینري پاتې ماشینونه چې دي د کاره غورځېدلې دي. همدارنګه دا د باختر اژانس په ځمکه کې ځای په ځای شوې، هغه تعمیر چې دی هغه نور د غورځېدو په حال کې دی، او زمونږ کارکوونکي چې دي دا د دوی ژوند له خطر سره مخ دي.
خلق وای د ننګرهار د دولتي مطبعې په څیر اکثره دولتي تصدۍ د حکومت د نه پاملرنې او خصوصي سکتور سره د یو شمیر مسؤلینو د شراکت په وجه په ټپه ولاړې دي، او د دې پر ځای چې حکومت ته یو څه عواید او د څو مامورینو معاشونه برابر کړي، د کارونو د نشتوالي په وجه په حکومت تاوان دي. ښاغلی ځواب وایي خصوصي مطبعو کې ځکه یو شمیر دولتي کارکوونکي اسناد چاپوي چې هلته یو څه ورته پاتې کیږي، خو له دې نه دي خبر چې یو تعداد دولتي اسناد محرم دي او هر ځای کې باید چاپ نشي. په افغانستان کې به پخوا اکثره تصدیو ته حکومت د کار زمینی برابرولی، چې ورسره به تصدیو د خپل ځان ساتلو ترڅنګ خپل مامورینو ته معاشونه، د برېښنا بیلونه او حکومت ته به هم یو څه عواید برابرول. خو له تیرو څو لسیزو او بیا د خصوصي سکتور د فعالیتونو زیاتېدو سره دولتي تصدیو ته د حکومت پام کم شوی، نو ځکه خو اوس یادې تصدۍ په بد حالت کې او د نورو د خیر په تمه دي.
تاسو لا پیغامونو
زه لا لا خوشالم د کندهار خبرې کوم. د کندهار د شهر وروره په څه کې کوم باندې تاسو راځي وروره د وګوري څنګه موږ شکایت یې د غوالي ته مترو پر وروره کوي چې د شهروالي په اړه کې شهروالي وروره دا د چني څه کړي دا خبره د کوي چې د دې نه غوړي دا خبره مشتل نه نه غوړي سره شهر وروره شهر د در په در دي چې د کان نور متزام څه په کیږي په شهر کې چني په ټا د نږدې شهر د څه سره بای پاس پروت دي دا نه جوړي چې په مخه مخه لکړي دی شهر سره کان نه غره په در په در کې سره وروره دا چاراو کې نور موخ نه سم د پردغه بارے کې چې د وزیر صاحب سره معلومات وایي چې وروره چې دا مشکل راځي چې دا سرکار مبارک کې چې دا سرکار نور موږ څه سره مشکل لري د دې دی وروره په کار کې چې دا کدي چې دې مدران څه څه شته نه وروره دا سرکار کار دی.
زاجی عبدالجبار شهید سره کې اول ما خبرې کړې چارواله نه ډېر ډېر مننه کورې ودا دې څه خو چې شهید سره کله خسته کوي ته جوړې ته څنګه را پای درولې چې وسه څنګه وږي چې په درولې خو دې مصرف کې او په چارواله جوړې ته اوس دې تا ما را دا چې سره کله چې دې پای درول دې ته خلکو چې خپل کانتینر کې وسره او چې نو دې ته چې دې ته لاره باندې دا دې ته خو ځادي چې تاسو خو فار څوک کور مودان څه دغه فلیټ به کلی دي خلک څه په دغه نه خلل فلیټ مونږه مفادونه کو دغه پایګرو باید آزاد شي دغه مینه ده کو چې تشروالي مقاصده له توجه ته څوک راوړي دا شاید مونږ ته دا پایګرو دې ته به تر آزاد کی مونږ نه کور مودان. سلام علیکم.
حاجی همت هم د هلمند ولایت د مرکز بشرګات صدقه پیغام د ازادي راګیو د پیژم طالبان څخه غوښتنه لري چې ورور د خدای په خاطر د اصلي ملت په خاطر سولې تراسي په قطر او په ایران او په روسیې په مزغلي خپل خاطر تراسي خپل په وطن خپل حکومت سره کښېنی خپل مشکل سره حل کړي. طالبان دغه په لمر چې امریکایان دغه امریکایان نه و د طالبان په دلته په د هلمند کې زما پیدا په جبر په جلبزارې خلک کړول په شمال کې جنگ و د خلکو ترکانې په خرابول دا خو نه اسلام وایي نه قرآن وایي بس دي بس دي نور د خدای په خاطر د قرآن په خاطر دا مشکل سره حل کړي سره کښېنی د خدای لاس ته وګوري نور وخت نه نیسم مخه مشه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ازادي او اوریدونکو اونیز پروگرام خبرو اوریدو ته رسره وسې نور مطالب هم لرو. خدا شپه اسمت څاروان ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ننګرهار د هسکې مینې په یوه جومات کې نن لږ تر لږه دېرش تنه وژل شوي او شپېته نور ژوبل شوي دي. له ننګرهار څخه د ازادي راډیو خبریالان د چارواکو په قول وایي چې د هسکې مینې د جودري په جامع جومات کې په داسې حال کې چاودنه شوې چې ګڼډ خلک د جمعې په لمانځه ولاړ ول. د هسکې مینې د روغتون ډاکټر زرغون ازادي راډیو ته وویل دوه دېرش مړي او شپېته ټپیان روغتون ته ورول شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان ولسمشر وایي د کندهار پخوانی امنیت قمندان د دشمنانو د وی لوی د سیسی په نتیجه کې وشل شوې ده. محمد اشرف غنی دا خبره نن د لوی جرګې په خیمه کې د جنرال عبدالرازق د لومړي تلین په غونډه کې وکړه. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیمونکي په تور لیست کې شامل او دغه هیواد ته د هغه د داخليدو مخه ونیوله. پاکستان د دې پټمره څوپوشي آیا په نړۍ کې د مالی څار د ادارې د هیوادونو ل لیست څخه د وټولو لپاره چې د تروریزم پر تمویل بشپل کنټرول نه لري کافي اقدامات کړي دي او کنه. او وروستي خبر چې اوس را ورسید ویل کیږي چې پاکستان په تور لیست کې ل لویدو وشغورل شو. ارمنستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 14 غړي هیواد په توګه وټاکل شو او د اروپای ټولنې مشانو په بروکسل کې د خپلې سرمشیزي لومړی ورځ په دې ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د شمولیت په اړه له کومې پریکړې پرته پای ته ورسوله.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. اوس ګورو کرکټ په حال کې د افغانستان د کرکټ د ملي د کرکټ بورډ سټډیوم ته ورزو د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام د شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکره سره دی. نن د افغانستان د کرکټ بورډ په سټډیوم کې د شپږیزه د کرکټ د لړۍ پایلوبا د مسایناک او بند امیر د لوبډلو ترمنز روانه ده. د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام په دی سټډیوم کې دی. اکرام صاحب لوبه کوم ځای ته رسیدلې؟
تکل صاحب ډیره زیاته مننه. لوبه د مسایناک په بریا باندې پاته ورسیده او په دې سره ویلې شو چې د 2019 کال د شپږیزي شپږم سیزن د مسایناک په بریا سره پای ته ورسید او دوی د دې کال د شپږیزي اتلولي ترلاسه کړ. دوی د بندي امیر لوري ورکړ شوی یو سل 55 منډه هدف د سیالۍ په وروستي اور کې او یو بال پاتې و چې هدف یې پورا کړ. په داسې حال کې چې و لوبغاړي سوځېدلي وو او په وروستیو کې لوبه یو ډېر هیجاني حالت ته هم رسیدلې و. خو دا د مسایناک د لوبډلې بالر تقریبا ال راوندر شرف الدین اشرف چې ترپای ودری د مسایناک لوبډلې ته بریا ورپو برخه کړه. لوبه پای ته رسیدلې ده د مسایناک په بریا باندې. سرمنی مراسم لا پای ته نه دي رسیدلې ده بس شي بو کې پایل کیږي او هغه د تلوالې خاب چې هغه د مسایناک د لوبډلې کیپټن محمد نبی ته ورکول کیږي. بله تکل څه
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام او چې د افغانستان د کرکټ د شپږیزه د لړۍ د پایلوبې لجریانه راپور راکو. اوس هم ورزو د گاونډي پاکستان مسایلو ته. د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن اعلان کړی دی چې د روانې اکتوبر میاشتې په 28مه نیټه به د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لور لاریون پیلوي. مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د اکتوبر له 1 نیټې به د اسلام آباد په ډی چوک کې پرلت وهي. هغه په ډاګه کړې ده چې پرلت به تر هغه پورې روان وي چې حکومت نوی ړنګ شوی. د اپوزیشن ګوندونو لویو ګوندونو هم د مولانا فضل الرحمن د دې احتجاج ملاتړ کړی دی، خو د تحریک انصاف واکمن ګوند په مشرۍ حکومت وایي چې اپوزیسیون ګوندونو ته به په اسلام آباد کې د احتجاجي غونډې اجازه نه ورکوي. په دې اړه د بحث لپاره د پاکستان د مشرانو د جرګې غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان د څانګې مشر عثمان کاکړ دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. کاکړ صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. فکر کوئ چې د مولانا فضل الرحمن به وکولی شي چې دا پرلت تر هغه ځایه پورې چې د غوښتی او په پام کې ده تر هغه ځایه ورسوي، یعنی د اسلام آباد مرکز ته زړه ته؟
ستاسو ډېره مننه. تاسو ستاسو ټوله اوریدونکو ته دا معلومه ده چې دا موجوده حکومت چې دا مسلط شوی دی او په درغلۍ په ذریعه راغلی دی او ولس ډېر ځین بېزاره دی. بد امنی زیاته شوې ده، دهشتګردي بیا خوره شوې ده، ګرانی زیاته شوې ده، بېروزګاري زیاته شوې ده، پارلماني حیثیت نشته، پرانشل اسمبلیانو حیثیت نشته، د صوبایي کوم دغه دی، خارجه پالیسی ټوله ناکامه ده، داخله پالیسی کې قومونه ولسونه مطمئنه نه دي. نو یو ډېر سخت ولس دی او ستونزې سره مخامخ دي. بیا نو اپوزیشن ګوندونه چې کوم پریکړه بیا مولانا صاحب چې خپله رحمان صاحب ازادي مارچ اعلان کړی دی او ټول ګوندونه د دې حمایت کړی دی، بلکې پښتونخوا ملي پارټۍ او دا ګوند چې دی دا بالکل عملاً په دې مارچ کې به شریک وي. جنوبي پښتونخوا نه، خیبر پښتونخوا نه، فاټا نه، کراچۍ نه، او سند نه، او د پنجاب نه چې کوم پښتانه دي زموږ د ګوند غړي دي، تر اسلام آباد نه تر کشمیر پورې دا به په دې کې شرکت کوي.
بله، یعنی دا یوازې د مذهبي ګوندونو لاریون بنوي، په دې کې ملت پال یا نشنلیست ګوندونه هم برخه لري
او اپوزیشن پارټیانې. بیا اپوزیشن پارټیانې داسې ځینې دا وایي چې موږ به په دې کې ناست یو، برخه به اخو، ځینې وایي چې موږ حمایه کوو، حمایه ټوله کوي، حمایت یې ټول کوي، خو ځینې به ګډون کې لري.
نو له دې یادونې ستاسو مطلب دا دی چې مولانا فضل الرحمن به وکولی شي چې د حکومت پر ضد دغه یون یا نهضت چې د پیل کړی دا به د نورو ګوندونو هم د ملتپالو او هم د مذهبي ګوندونو په مرسته کامیاب کړي؟
دا کامیاب په دې باندې به زه دا ویم. مثال کې حکومت وایي چې موږ نه لکوو، کله د خیبر پښتونخوا حکومت خبره وکړي، کله بیا چې موږ اسلام آباد ته نه رای لکوو، کله بیا چې موږ پرلت نه لکوو، موږ دا احتجاج نه لکوو. نو دا د حکومت چې دی دا ټیک نه دی، دا غلطه خبره کوي چې موږ مانه دوی وناسته نه لکوو یا د ازادي مارچ ته نه لکوو. دا په کارم دا دی چې په هر حالت کې دا ازادي مارچ دی دا وشي، دا لازمی دی او ضروری دی.
بله، یو بل خبره چې خایز مونږ اوریدونکو غواړي پوښي دا چې پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې نهضت دا اوس ډیر مشهور شوی دی، مخصوصا د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې. د دوی دریځ د دې لاریون په وړاندې معلوم شوی؟
د پی ټی ایم ګوره، پی ټی ایم منظور پښتون او پی ټی ایم دی، هغه ډیره ساده خبره کوي. هغه موږ پښتون وزیرستان ټول پښتون د دې سره ډیر زیاتوب سعودي لګر پښتانه سره. نو په کار دا دی دا زموږ د پی ټی ایم کم شپږ خبرې وي، شپږ نکتې وي، پر دې عمل درآمد نه دی سوی. پی ټی ایم څه دی دا و پوره من احتجاج ته نه لکی، حکومت څه دی، ادارې څه دی.
یعنی مطلب د مولانا فضل الرحمن د دغه لاریون یا د دغه پلان او د پی ټی ایم ترمنځ مشترک ګډ ټکی کامن ټکی شته؟
دا چې دی کامن ټکی خوسته، که پر دی باندې مولانا صاحب لږ کومک وکړي دا د اگر مسلې چې د قسم کامن دي.
بله، بیا د دوی دواړو ترمنز په سیاسي برخه کې اړیکې او روابط څه ډول دي؟ یو د بل ملاتړ به وکړي په دې خاصه قضیه کې؟
د پی ټی ایم او
د پی ټی ایم او د مولانا فضل الرحمن د دغه ټول جریان ترمنز
ګوره، پی ټی ایم خو نو تقریبا د حکومت ضد دغه څه دي، پی ټی ایم خو دا کول غواړي. دا جلا موضوع دی چې مثال مولانا فضل الرحمن صاحب د آزادي مارچ دی او پی ټی ایم ته دونه گنجایش ورل کوي څنګه د دې برخه سي.
بله، دا سوال ډیر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. د پاکستان د مشرانو جرګې غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان د څانګې مشر عثمان کاکړ و چې د جمعیت العلماء اسلام د ډلې د مشر مولانا فضل الرحمن د وروستي اعلان په اړه خپل نظر څرګندو. ښاغلي مولانا فضل الرحمن اعلان کړی چې د اکتوبر له 28مې به د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر ضد لاریون پیلوي او د اکتوبر په 1 به د اسلام آباد په ډی چوکې پرلت وهي او تر هغه پورې به دې پرلت ته دوام ورکوي چې حکومت نوی ړنګ شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو رابولم د آزادۍ رادیو د 19 پروګرام آزادۍ او اوریدونکو اوریدو ته.
آزادۍ او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله ستاسو د دیونې خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتنې جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ وستونزې چې دوی د خپل معاشونو په اړه درلود او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلی فضلي د مرکه په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. ترې وې وقفه وروسته به له ښاغلي فضلي څخه واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیر زیاته مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې 8 مخکې د جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالی او اداري ستونزې وي. همدی مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو 8 راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وي. هغه ستونزو ته په کتو د مالیې محترم وزارت موږ 3.6 میلیارد افغانیو ته اړتیا درلودله. د مالیې وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسو پوری مخسر درې لکه او لس سره کورنۍ شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي سب چې هغه ته عملا مجددي امتیازات ورکوي. موږ وتوانیدو چې په 15 میاشتو کې 5 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټولو کورنیو ته ورسوو. بلاخره بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه دوام لري. یوه هفته مخکې دغه